د مشال ریډیو اورونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي مو تاسو د نن ورځې په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی وایم. نن د فروری د میاشتې دویم تاریخ دی، د سه شنبې یا نهې ورځ ده. په دې ګړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، خپلو خبریالانو سره خبرې هم کوو، خو اول خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا باچا خان پوهنتون چارواکو پر پوهنتون د شوي برید د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د بلوچستان په ژوب کې وسلوالو او امنیتي ځواکونو نښته کړې او کوټه کې درې مدرسې تړل شوې دي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني پوځ د افسرانو سره د ډیورنډ کرښې پر امنیت او د ډزو د تبادلې د مخنیوي په اړه خبرې مثبتې وي. د خبرونو تفصیل، پرون د خیبر پختونخوا په چارساده کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې تر هغې به دغه پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په شلم تاریخ شوي برید د پلټون لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. په غونډه کې د حکومتي تحقیقاتي کمیټې هغه رپورټ هم وغندل شو چې د امنیت نه ساتلو په تور پکې د وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم ملروت د لرې کولو غوښتنه شوې. د یاد پوهنتون ویاند سید خان خلیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ذمہ پر امنیتي ادارو وي.
مونږ یونیورسٹی ٹوٹل اسٹاف چې دی او وایس چانسلر سره ولاړ دی، که حکومت دا غنی چې د دې واقع زموږ وایس چانسلر او زموږ سیکورټی انچارج نو دا د دې غلط خیال دی. دې نه مخکې پاکستان کې چې کله پہلا واقع شوې ده دهشتګردی، مونږ د حکومت ته دا وایو چې اول د اغز دا کاروایی شروع کړي، بیا دا سو کاله چې دا کاروایانې کېږي د دې د دې ټولو د کاروایو شي، مونږ خو اوس اخیری کې یو، مونږ د اخیری ته راشي بیا مونږ پیسې اعتراض نشته.
پر باچا خان پوهنتون برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویشت کسان وژل شوي او نور لس ژوبل شوي وو چې زموري د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې په غاړه اخیستو. بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ژو په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي. کوټه کې د اف سي ځواکونو لخوا پرون ناوخته خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړی و او نښته تر دریو ساعتونو روانه وه. د دې برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. د بلوچستان په سرخر کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړل شوي او د دوی څلور استادان نیول شوي دي. پرون د بلوچستان پولیسو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په ختیځ بایپاس سیمه کې حسینیه تعلیم القرآن او بکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قومي اکشن پلان له مخې تړلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره رامنځته شوي قومي اکشن پلان کړنلارې له مخې په بلوچستان کې په مدرسو داسې کاروایی کېږي. د پاکستان د شخصي یا پرایویټ سکولونو اتحادیې خیبر پختونخوا څانګې له صوبایي حکومت غوښتي چې د دوی خلاف د درج کړې مقدمې واپس واخلي. حکومت له شخصي سکولونو غوښتي وو چې د خپل امنیت تدابیر دی ونیسي. د یادې اتحادیې د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر نظر حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې امنیت برابرول د تعلیمي ادارو کار نه بلکې د حکومت او امنیتي ادارو دنده ده. یادوي چې حکومت د سکولونو یا ښوونځیو د حفاظت لپاره د لانورو ګامونو اخیستلو خبره تر هغې وروسته کړې چې طالب وسلوالو پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړه. افغان چارواکي وایي د پاکستاني پوځ د افسرانو سره د ډیورنډ کرښې پر امنیت او د ډزو د تبادلې د مخنیوي په اړه خبرې مثبتې وي. د جنوري په دیرشم تاریخ د دواړو خواوو پوځي افسرانو په پېښور کې سره ملاقات کړی و. د افغانستان لخوا د پلاوي مشري لیفټنټ جنرال شریف یفتلی کوله چې پرون یې ازادي راډیو سره خبرو کې دا سفر مهم بللی او زیاته کړې ده چې د ترهګرو د پیښو د کمولو او پر ډیورنډ کرښه د امنیت بهترولو لپاره د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د هم آهنګۍ د ډیرولو پر سر سلا وشوه. د جرمني د کورنو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 8500 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدلی شي تر کومې چې ضرورت وي. توماس دی میزیر د خپل افغان سیل نورالحق علومي سره په یوه خبري غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمېر به له خپل هیواده وباسي. هغه زیاته کړه چې جرمني د افغانستان سره د ورسنېدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره مالي همکاري کوي، خو هیواد ته ورغلي ډېری افغانان په خپل هیواد کې امنیتي ستونزه نه لري. دیوی ډیر پناه غوښتونکي د افغانستان له شمال څخه دي چیرې چې امنیت ټینګ دی او همدارنګه یو شمېر افغانان له ایران څخه جرمني ته ورځي. هغوی خپله هم وایي چې له امنیتي ګواښ سره مخ نه دي بلکې د یو ښه ژوند په لټه جرمني ته ورغلي دي. په دې موقعه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم وویل چې دولت کولی شي په خپله خوښه ورسنیدونکو کډوالو ته د کار او استوګنې موقع برابرې کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته اوس په بهر کې یو بلین ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. د ایراني حکومت یو وایند باقر نوبخت د ایران سرکاري ټلویژن پریس ټي وي پر ویبسایټ یو بیان کې ویلي چې په دې کې ډېرې پیسې د چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه په بانکونو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د 2012 کال بندیزونو له وجې کنګل شوي وي. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیشن پرون د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن د مستور سره وکتل، خو تر اوسه څرګندنده چې دواړو خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلې او کنه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبره.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. او په دې خبرونه کې د سلام پختونخوا په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه ترڅنګ تاسو د دې ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا د باچا خان پوهنتون چارواکي وایي چې حکومت دې په نورو د امنیت ذمہواري اچولو پر ځای د دوی حفاظت یقیني کړي.
دا خو بیا مونږ وایو چې په ای پی ایس یا په نورو ادارو باندې که چېرته بریدونه کیږي نو بیا مونږ وایو چې کور کمانډر پې خبر دې لری کړي شي د خپلې عہدې نه، ځکه چې دا دغه ناکامي.
د خیبر پختونخوا پرایویټ یا شخصي سکولونو مالکان وایي حکومت دې په دوی درج کړې مقدمې واپس واخلي.
دا ټول احتیاط چې کټ شوی دی هغه بالکل ناروا و. یو سکول ته ویلې دی تا د ګارډ یونیفارم والے نسته تیار کټ کو، بل سکول ته وایي چې تا ګارډ نن ول ناز دی پکټ کې مورچه کې ول ناز دی د گیټ باندې پکار.
په بلوچستان کې د قامی اکشن پلان د لاندې په لومړي ځل د مشکوکو فعالیتونو په تور درې مدرسې بندې کړل شوې دي. او همداراز د حکومت او د پاکستان د پی ای د ایرلاین د ملازمینو ترمن چې کومه کشاله ده په هغې اړه هم تاسو ته تازه معلومات درکوو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. لومړی به زموږ همکار احمد الله ته ورشو چې په اسلام آباد کې دی او هغه سره به خبرې کوو. احمد الله سلام شي.
خدای دې وبخښ بشي.
احمد الله که دا راته وایي چې پرون تاسو رپورټ هم راغلی و خو د هغې تازه جزئیات معلومات به موږ ته نه غواړو، تفصیل بر نه غواړو، چې پرون چې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا پی ای کومه خبره کړې وه چې موږ چې تر دې وخته د نن ورځې سهاره پورې د پاکستان حکومت ته وخت ورکوي چې په دوی سره مذاکرات وکړي تر څو دوی د احتجاج نه لاس واخلي. دوی احتجاج څنګه شو، تر اوسه پورې روان دی او کنه حکومت سره څه خبره وشوه؟
بشیر، د پی آئی اے ملازمین چکم دی داغه احتجاج دا محال هم روان دی او تیر ورځ د دوی چکم جوائنٹ ایکشن کمیټي وا د اغه ډیپټی کنوینر ہدایت الله خان اغه مشال ریډیو ته ویلو او د جوائنٹ کمیټي مشر سہیل بلوچ چکم دی اغه هم مطبوعات ته خبري غونډه ته هم دا خبره کړي وا چې د نن سهار شپږ بجو پورې حکومت له وخت ورکړیو چې دوی سره د مذاکرات وکړي او د دوی چې کومې غوښتنې دي لکه د پی آی اے نچکاري چې کومه ده هغه دې په فوري توګه ودرېږي. که داسې حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نن سهار د شپږ بجو نه به فلایټ اپریشن چې کوم دی مختلف قومي ایرلاین چې کوم پروازونه دي که هغه ملک دننه دي او که هغه د ملک نه بهر دي نو دوی به ټول ودرېږي. خو ولې د جوینټ اکشن کمیټې چې کومه دړکه ورکړې وه د هغې باوجود نن د سهار شپږ بجو نه تر دا مهال د پاباندې نه بجو پورې د مختلف ایرپورټونو نه چې کوم دي هغه د پروازونو سلسله چې د هغه روانه ده او اوس نه لږه شیبه وړاندې د پی آی اے چې کوم ته ویان دی دانیال ګیلانی هغه مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ د ایرپورټ نه دا مهال څلور پروازونه چې کوم دي هغه پاتېدلي دي. دغه شان د لاهور ایرپورټ نه اسلام آباد چې کوم بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ دی د دې نه د کوټ نه د مختلف د ملک چې کوم ایئرپورټونه دي د هغې نه پروازونه روان دي او هغه ملک دننه او ملک بهر چې کوم دي هغه روان دي. خو بل خوا د جوینټ اکشن کمیټۍ چې کوم غړي دي او هغې چې کوم مظاهره چیان دي هغې راغلي او مختلف ایئرپورټونه چې کوم دي هغې نه بهر لکه مطلب خپل احتجاجي مظاهره هغې جاري ساتلې نن په اتمه ورځ هم او دوی چې کوم خپل دفترونه دي یا بوکینګ چې کوم ځای کې کېږي هغه دفترونه نن په اتمه ورځ هم بند دي. خو بل خو حکومت چې کوم دی د حکومت ترجمان پرویز رشید وینا تر مخه چې هړتال کول له وجې دی مسافر او ته او د ملک خلکو ته تکلیف ور رسول غواړي موږ به سخت جواب ورکو او پولیس چې کوم دی هغه مختلف ایئرپورټونو ته لکه ورغلی سکیورټي هغه خپل لاس کې اغسته ده او مختلف د واټر کین چې کوم دی یعنی اوبه شیندل او داسې نور دغه چې دی هغه تنظیم هم په هغه ځکه کړی دی کوم ظاهره چان چرته په ایئرپورټ ور دینو دی و چې سختي سره بد دی مخنیوي کیږي. دین علاوه مختلف ځایونو کې رینجر چې کوم دی هغه هم ځای په ځای کړی شوی دی.
صحیح شو ډیر من احمد الله ډیر مهرباني.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزې ګالری
اونیزې خبرونې
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونې ته سهار ورځ نه ساته خبرې په بچا خان پونتون د برید وروستو تیر ورځ په یاد پونتون کې د تنظیمیه او سدانو په غونډه کې فیصله وشوله چې د پونتون ټوله عمله د پونتون د وایس چانسلر فضل رحیم مروت تر شا ولاړه ده. یاد دی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تحقیقاتي کمیټې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د جنوري په شلمه چې په باچا خان پوهنتون کوم برید شو په هغه کې د کوتاهۍ له امله باید د دغه پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت لری شي او استعفا باید ورکړي. خو په همدې حال کې د باچا خان پوهنتون سټاف یا عمله وایي چې امنیت د وایس چانسلر ذمواري نه بلکې د امنیتي ادارو د حکومت کار دی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو
په باچا خان پوهنتون د برید وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله تېره ورځ د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ټول استادان او د انتظامی چارواکي به د پوهنتون د مشر تر شا ولاړ وي.
دا تعداد زموږ شل مورچو تعداد دی نو دا جوړ نشي نو پورې مونږ یونیورسټۍ ځکه نو کله وو چې مونږ سره د ماشومانو زیات فکر دی چې مونږ یونیورسټۍ ټوټل سټاف چې دی او وایس چانسلر سره ولاړ دی که حکومت دا غنی چې د دې واقعي زموږ وایس چانسلر او زموږ سکیورټی انچارج نو دا د دې غلط خیال دی. دهشتګردان چې کله مخکې پیل ادارې باندې ورغلي دي او داسې کاروایی کړې ده مونږ د حکومت ته دا وایو چې اول د هغه ځینې دا کاروایی شروع کړي بیا دا څو کاله چې دا کاروایي کېږي د ټولو د کاروایو شي مونږ خو اوس اخیری کې یو مونږ د اخیری ته راشي بیا مونږ پیسې اعتراض نشته بې شکه د وایس چانسلر بیا غواړي.
او د باچا خان پوهنتون یو بل استاد ارشد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان پوهنتون د پلټون کې ډلې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د پوهنتون مشر یا د پوهنتون د امنیت مشر د دغه پیښې ذمہوار دی.
دا خو بیا مونږ وایو چې په ای پی ایس یا په نورو ادارو باندې که چېرته بریدونه کېږي نو بیا مونږ وایو چې کور کمانډر پې خبر د لری کلیشي د خپل هده نه زګه چې د لغه ناکامي د سبال او په یو سکول باندې خدا نه خواسته بریټ کیږي او خلک بوجه دي پرنسپل لری کلیشي نو تر سو پورې دغه سفارشاتو کې زمونږ د استادانو د یونیورسيټ د عملی आवाज نه شامل کړی شوی مونږ دغه سفارشات په حالت باندې نشو قبولولې
او د باچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل پونتون ما ترغی تړلې ساتل کیږي چې تر سو په پونتون کې د ننه د امنیت د ټینګولو کار سرته نوی رسیدلې او تر سو چې د پونتون نه بهر امنیتی ادارو امنیتی انتظامات نوی مکمل کړي
لکه ما خطر ده ماشومان مونږ وډو راوړو هم بسونه به دا بس چې کوم دی دا بس باندې کبه چرته خدای دې نکي څه شي وشي غنې دي یغه دي یو نور تاسو پټي دي اوس دا مونږ وی چې دا کده پر یو ستراتیجی خپل کو بل دا هم آیا بهر کمې دفاعي هغه دي ایجنسیان دي کم خلق دي آیا هغه هم مونږ ته یو ګارانټي شانترا کړی چې یو خود منه ذمہواری دي یو بهر دي
د یادونې وړ ده چې په باچا خان پوهنتون د بری درستو صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر تعلیمي ادارو په ضد د امنیتي انتظاماتو په نه کولو کاروایانې هم کړي دي خو د تعلیمي ادارو کارکوونکي وایي په کار ده صوبایي حکومت هم خپله ذمهواري ترسره کړي او په تعلیمي ادارو د بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری د خبر پښتونخوا پولیس وای تر دې د مې د څبان دی وسو سکولونو د مشرانو او مالکانو خلاف د ننګړې امنیتی تنظیمات لوجه ریپورتونه درج کړی دي په دې صوبې کې خوښه شل زره شخصي تعلیمي ادارې موجود دي او مالکانو وای چې د دې بندولو باندې مجبور شو دي بل خو د انساني حقوقو کارکونکو هم وای حکومت د امنیت پاکله د خپل ذمہواریو څخه مخ نه اړي او دا کار دی پسکولونو نه اچي په دې موضوع منور شاه ریپورت جوړ کړ
د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال بریډ نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ته ویلي چې د خپل امنیت لپاره د غابونه پورته کړي د لړکې تر دې دمه د صوبې د سلګونو تعلیمي ادارو د مشرانو خلاف د امنیتی نیمګړتیا او پنوم ریپورتونه درج شوي د سرکاري تعلیمي ادارو مشران وایي چې حکومت د دغه سکولونو د حفاظت لپاره نوي اهلکار برتې کړي خو د غیر سرکاري ادارو مشران او مالکان وایي چې د امنیت د نشټوالي له وجې به خپل ادارې بند کړي په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر ظاهر شاه په دې حق له وویل
مونږ خو د سکول شروع کړو د نن نه 15 کال وشو په خوا او د دې فارم شروع کړو چې را دلته کې به د دې د بچي د ماشومان دی بیا په تعلیم حاصل کی خلکو ته روزګار ملاوي او خپل سرمایه په دې کې لګولې و وسو دا کال یو نیم چې وشو دا شروع دي سره واندې نو دا د سدي چیرې د هر طرف نه په مونږه پرایویټ دا روانه دا پرشر دی د سکیورټی په نوم باندې په یو په بل نو کلا دې هڅه ورسي نو بیا خو مونږه مشکل شي دا مونږه جاری وساتلې شو او مونږ دې ته جوړ شو مونږه دا ادارې باندې پخپلې
نو موله زیاتوي چې حکومت دې خپلې ذمہواری په نورو نه اچوي حالت پاکستان کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیه یعنی نېشنل ایجوکیشن کونسل د خیبر پښتونخوا یو مشر نظر حسین وای دوی د فروری په 2 منېټه په پیښور کې په دې حق لې وغونډه کوي او د حکومت په وړاندې خپل مطالبه کوي
حکومت نمنګ مطالبه ده چې تاسو څومره اف آی آر کړی دي صوبې کې دا دې واپس کړي دا ټول اف آی آر چې کټ شوی دي هغه بالکل ضروري او ناروا وو اف آی آر پر څنګه کټ کړی دي چې یو سکول ته ولې دي تا دې ګارد یونیفارم ولې نست اف آی آر کټ کو بل سکول ته وایي چې تا ګارد نن ولې ناز دې پکټ کې مورچه کې ولې ناز دې دا گیټ باندې پکار اف آی آر بل موږ درې مطالبه دا ده چې سکیورټی په مات کې دي اربونه روپۍ راغلي دي چې دا ټول ځانګړي بار موږ سکیور کو دي سرکاري تعلیم ادارو ته پیسې ورکړي دي نور پیسې شوې دي کې د پرایویټ تعلیم ادارو م حق ده تاسو خبرې چې پرایویټ سېکټر کې هم تعلیم ادارې مالی یا ډېر کمزورې دي چند سکول دي چې ډېر الی سکول چې کوم یاره تکړه دي نور خو ډېر غریبان دي
د شخصي سکولونو په حق لا ویل کېږي چې پکې زیاتره په کاروباري سوچ کار کوي نو په کار دی چې د خپل امنیت لپاره په خپل تنظیم وکړي خو د انساني حقوقو کارکونکو او ماهر تعلیم بشرا قدیم وای چې امنیت په هر حال کې د حکومت ذمہ واری ده او د دینه مخ اړوونکو حکومت د واکمنۍ حق نه لري
دوی خپل ذمہواری نسر کی پټي او غټول دوی چې دن په پرایویټ انسټیټیوشنز باندې ورواچول او هغه کې چې اوس دوی دومره د سختی یا د نه هر سپورت کوم څه شروع کړي د نه داکني چې کوم خلکو بس کلونه کلاول یا چلول بین وغوی بی بند نقصان خو عام سری تشوی ده جسان پوری حکومت سره کوآپریشن سره پرایویټ انسټیټیوشن سره کولو دوه خصوصي هم کوبل شا کړی وي خو خبره دا ده چې ترکه مې پوری دا کومه سونه په مونږه ټرین ګارډ څخه کو ساتو سانه په مونږه دیوالونو چتو سانه چې دین مونږه به ویپنز اخلو تکه دا خو د دې حل نه دی حکومت تکین د دې باندې کې دا یو پراپر اقدامات واخلي سو پراپر طریقې کار کوي
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو وایي که څه هم په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره د دغه ادارو منتظمینو او حکومت ته همکاري پکار ده او د سره په ارزي توګه امنیت ټینګېدل شي خو په مجموعي توګه او تلپاتې امنیت لپاره به پاکستان په خپلو تګلارو کې ضروري بدلون کوي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ریو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وسشته ده. په بلوچستان کې پولیسو په لومړي ځل د قومي اکشن پلان د عملی کولو په لړ کې په کوټه کې درې مدرسې بندې کړې دي او پولیسو چارواکي وایي چې دغه مدرسو مشکوک فعالیتونه کول. د دوی ځینې استادان هم نیول شوي دي. مارکوال مخیل په دې اړه رپورټ لري.
د دوشنبه په شپه د کوټي پولیسو د شهر په ختیځ برخه کې هغه درې دینی مدرسې وتړلې او د هغوی فعالیت بند کړ چې ور باندې د مشکوکو فعالیتونو ګمان کېده. د بلوچستان د پولیسو له دفتر رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پولیسو د پلټنې څانګې په ختیځ بای پاس سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د ملي پلان له مخې درې مدرسې وتړلې چې وایي په ظاهره یې ماشومانو ته دیني زده کړې ورکولې خو وایي ورسره په څنګ کې مشکوک فعالیتونه کول. په داسې حال کې چې پولیسو دغه مدرسې تړلې شاوخوا سیمه محاصره کړې وه او کلک امنیت یې نیولی و. په خبر پاڼه کې د دغو بندو شویو مدرسو نومونه هم یاد شوي چې یوه مدرسه حسینیه، بله مدرسه تعلیم القرآن او درېیمه مدرسه ابوبکر صدیق نومېږي. د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو دینی مدرسو د پلټنې په عملیاتو کې څلور تنه دیني عالمان هم د شک په توګه نیولي دي چې قاری سیف الرحمن، صورت شاه، حبیب الله او قاری عبدالولي فاروقي نومېږي او د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیسو په خپل توقیف کې ساتلي دي. ځینې سرچینې د بلوچستان د کورونایو چارو د دفتر د شمیر له مخې په دې ایالت کې د هغو دینی مدرسو شمیر 3000 غنی چې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال راجستر شوی دی. خو زرګونه نورې مدرسې هم د دې ایالت په ټولو سیمو کې ستا چې راجستر نه دي او ځینې سیاسي ګوندونه نیوکه کوي چې وایي دغه مدرسې مذهبي افراطیت ته په وده ورکولو کې لوی لاس لري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په نورو ایالتونو خصوصا پنجاب کې د ترهګرۍ په ضد د هغه ملي پلان په اساس چې د پېښور تر پېښه وروسته جوړ شوی د دینی مدرسو فعالیتونو تر څارنې لاندې نیول شوي. خو دا لومړی ځل دی چې پولیس په کوټه کې دیني مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور بندوي او د هغوی مدرسین نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو ده او تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. د پاکستان حکومت د ترګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان اعلان وروسته په شلو نقطو کې یوه نقطه دا هم وه چې د ملا او جماعت د رول په اړه هم باید څارنه وشي. آیا په دغه اکشن پلان باندې یا په دغه قومي اکشن پلان باندې په دغه لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه؟ او آیا په د پاکستان په معاشره کې او ټولنه کې د جماعت او ملا رول مثبت پاتې شوی او کنه؟ د مجید بابر رپورټ په دې اړه ورو.
تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 120 کسان وژلې شوي وو، د پاکستان حکومت د یوې ټولګوندیزي سیاسي غونډې نه پس په ملک کې د ترهګرۍ د مخنیوي په مخه په شلو نقطو مبني د یو قومي اکشن پلان اعلان کړی وو. په دغو شلو نقطو کې یوه نقطه د دغه هیواد د هغه جماعتونو او ملایانو پر ضد د سختې کاروایۍ خبره هم وه، کوم چې د مذهب په نامه کرکه خوروي او ترهګرۍ ته هوا ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دغه هیواد کې په رښتیا هم د ترهګرۍ تر شا د مولا او د جماعت رول شته او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې څېړنکار پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا په اشخاصو او مشخصو جماعتونو پورې اړه لري، نو خو د ملک ټول جماعتونه او ملایان د ترهګرۍ ملاتړ کوي او نه دا یو اجتماعي عمل دی.
وہ
سیٹ کریٹ کرتے ہیں، ہو دے رول خوشتا زکہ چ زین مدرسے او جماعتنا د سازشی نظریو یا کنسپریسی تھیوریو پ بنیاد ٹولن کی تفریق رمستکی زکہ چ کلا ہم سبد پے خوشی چاودنی یا وژنی وشی نو زین ملیان دا خبر کئی چ د دے ترشاد امریکا ہند او اسرائیل لاستے د دے بیان لوجی ہغه وسلوالو ڈلو او ترہگرو تا ٹولن نظام رس ملاوی کی چوک چ پاسل کی دا کار کئی او دغه وسلوالو ڈلو پرزد د غصه پرځه ولس او ټولنه د دغه هوادونو پرزد نفرت زیاتی د دې لوجه او سوالو ته غیر ارادي ملاتړ ملاوي.
د قومی ایکشن پلان لمخه د تیر اتوار پر ورځ د پاکستان په بیرابیلو برخو کې سده پاسه یو سل دوه اتیا مذهبي مدرسې او جماعتونه د فرقه ایزا کرکو زیاتولو په تور وتړل شو. اوس پوښتنه دا ده چې په اسلامي حوالې سره د جماعت او ملا بنیادی رول څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې دینی عالم مفتی اختر اورکزی وایي چې د قرآن او اسلام له مخه په ټولنه کې د جماعت رول د یووالي، وحدت او ورورولۍ، د پرمختګ او د کرکې کمولو په معنی دی.
کله چې موږ د جماعت خبره کوو نو زموږ په مخ کې دوه مثالونه او نمونې موجود دي. مسجد نبوي، سوال دا دی چې هغه کردار لوبولی دی انساني سماج کې او کنه. دویم طرف ته مسجد زرار، نو د مسجد نبوي کردار دا ډیر زیات هم جهت وو، دانشگاه وا، تربیت گاه وا، سفارت خانه وا، مرکز الوفود وو، د دنیا مختلف وفود براتلو، عدالت گاه وا، پارلیمنٹ وو، خانقاه او روحانی تربیت گاه، تزکیه نفس وا. نو قران مجید دتا او مسجد قباء تا اوس سیسا علت تقوا عنوان ورکړل چې دا د خلکو د یووالي او مرکز دی.
مفتی اختر اورغزی زیاتوی چې په یو داسې ټولنه کې چرته چې د مذهب عمل دخل وی، نو هلتا جماعت د یو مذهبي ادارې او د جماعت مولا د یو مذهب د استادې په توګه پیژندل کیږي او د مذهب استادې لپاره دی چې دغه ادارا د ټولنې د یووالي او کرکو ختمولو لپاره وکاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او سلام پښتونخوا خبرونه درازئ د سرفراز په غږ کې وسندر ور. اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ور یو د خبرونې نیمای ته ورسیدو نه نیمه بجې شوې د راځي د خبرونو لنډی زور پروند خبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په وغونډه کې پریکړه وکړه چې تر هغه به دغه پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په شلم تاریخ شوی برید د پلټن لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ژو په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژلې دي. د دې برید زمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. د پولیسو په وینا د بلوچستان په سرکار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړل شوي او د دوی څلور استادان نیول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د ترګرې د مخنیوي لپاره د رامنځته شوي قومي اکشن پلان کړنلارې له مخې په بلوچستان کې پر مدرسو داسې کاروایي کیږي. د پاکستان د شخصي یا پرایویټ سکولونو اتحادیې خیبر پختونخوا څانګې له صوبایي حکومت غوښتي چې د دوی خلاف د درج کړې مقدمې واپس واخلي. حکومت له شخصي سکولونو غوښتي وو چې د خپل امنیت تدابیر دي ونیسي. د یادې اتحادیې د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر نظر حسین پرون مشال رډي ته وویل چې امنیت برابرول د تعلیمي ادارو کار نه بلکې د حکومت او امنیتي ادارو دنده ده. افغان چارواکي وایي د پاکستانی پوځ د افسرانو سره د ډیورنډ کرښې پر امنیت او د ډزو د تبادلې د مخنیوي په اړه د جنوري په دیرشمه شوې خبرې مثبتې وي. د افغانستان لخوا د پلاوي مشري لفټنټ جنرال شریف افتلي کوله چې پرون یې ازادي راډیو سره خبرو کې دا سفر مهم بللی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدای شي تر کومې چې یې ضرورت وي. ایران وایي د نړۍ د لوی هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام پر سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په بهر کې یو بلین ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیشن پرون په جنیوا کې لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. اردن کو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز موارد اوسم زمو همکار رابی اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټی کې وای.
د اردو جب ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د تعلیمي ادارو په شمول د ژوند د هرې څانګې تحفظ د حکومت بنیادي ذمېواري ده. ادارې مخکې لیکي غونډ ملکي د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د دې امر تقاضا کوي چې غونډ قوم د متحد شي. ادارې په وینا په باچا خان پوهنتون حملې نه پس داسې محسوسېږي چې حکومت او ادارې د یې ښکار شوي دي او همدغه وجه ده چې سکولونه یې څو ورځو لپاره بند کړو. ادارې زیاتوي د شخصي سکولونو مالکانو وینا ده چې تعلیم ورکول د هغوی کار او د امنیت انتظام کول د حکومت ذمېواري ده او حکومت دا موقف لري چې دواړه به د حفاظت انتظام کوي. ادارې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د اولس د ځان او مال حفاظت او د وسلوالو خلاف د سکیورټي انتظام کول د حکومت ذمېواري ده. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا حکومت ټول شخصي تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکولی شي؟ ادارې وایي غټي تعلیمي ادارې خو خپل د سکیورټي انتظام وکړي خو په لارو کوڅو کې هغه واړه واړه شخصي سکولونه به څه کوي؟ ادارې وایي د وړو وړو سکولونو لپاره د سکیورټي په نوم خرچ او د ماشومانو په فیسونو کې اضافه به یو مشکل کار وي. ادارې اخیر کې لیکي دا د حکومت ذمېواري ده چې استخباراتي ادارې د سمکړې شي کوم چې د وسلوالو د راتګ صرف اطلاع نه ورکوي بلکې د هغوی خلاف کاروایی هم کوي. او خبر داوي چې حکومت او شخصي تعلیمي ادارې په یو بل ذمېواري اچولو پسې په مشترکه توګه حل روباسي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې په نړیوالې منډې کې د تیلو نرخونه مسلسل کمیدو نه پس دا امید کېدو چې حکومت به اولسه د دې زیاته نه زیاته ګټه ورکوي. ادارې په وینا د حکومت لاړه د پېټرولو په نرخ کې صرف 5 روپۍ د کمولو اعلان اولس لپاره د خفګان وړ دی. اپوزیشن ګوندونو هم دا معاملې پارلمان کې د اوچتولو فیصله کړې. دا مخالفه ګوندونه دا موقف لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو د قیمتونو کموالي فائده اولسه د رسولو ذمېواري د حکومت ده. ادارې وایي چې د تیلو په قیمتونو کې کموالي سلسله په شروع کېدو وزیر اعظم او نورو ذمېوارانو لاړه د دې ګټه اولسه د ورکولو باور ورکړی شوی وو خو عملا داسې څه ونه شو او اوړو دالونو وریجو تیلو غوړو او د چایو په شمول د دوایانو په نرخونو کې اوس هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې په وینا قومي معیشت په اړه رپورټونو کې د ګرانۍ د کموالي کم ذکر کېدو نو دا غي مطلب دا و چې د ګرانۍ د زیاتېدو په شرح کې کمواله راغلی دی. په کار خدا و چې د دې اثرات د امروزه استعمال شیانو په نرخونو کې راغلی وي او د دې نرخونه کم شوي وي. ادارې اخیره کلی کې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالي سره په کار ده چې ټول د ضرورت شیانو په نرخونو کې کموالي لپاره حکومت مؤثره اقدامات اوچت کړي.
اوریدونکو ڈی پی اے خبری اجانس لیکلی دا سی رپورٹونه دی چې د سند صوبې په تر پارکر ضلع کې د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو د نشوالي له وجې په تیر یوه میاشت کې څه باندې سل ماشومان مړ شوي دي، خو غیر دولتي ادارې تور لګوي چې د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیې له عراق او شام څخه بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولی او په افغانستان کې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې دغه وسلوالو په ضد کړي چې ځان د داعش ډلې یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي بولي. د دواړو مقالو غټ کې درته اسلام محمد وایي.
ڈی پی اے خبری اجانس لیکي په سند صوبه کې دا څلورم کال دی چې وچکالي پکې روانه ده چې له وجې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په دومره ډېر شمیر کې د ماشومانو د مړ کېدو دی باید رسمي پلټنې وشي او له دغې اوږدمهاله وچکالۍ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د حکومت نور هم ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د مزدورانو د تعلیم او تحقیق په نامه د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر شجاع قریشي وایي په تیره یوه میاشت کې څه باندې سل ماشومان په سند صوبه کې مړه شوي دي، خو د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. داسې رپورټونه دي چې د سند په صحرایي ضلع تر پارکر کې ماشومان د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. له دې مخکې عدالت د تحقیقاتو امر کړی و چې معلومه کړل شي په 2016 کال کې د یادې ضلع ماشومان له څه وجې مړه شوي وو، خو سند حکومت د دغو تحقیقاتو مخه ونیوله. بلخوا د یادې صوبې چارواکو تور لګولی چې انتقاد کوونکي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مړو شوو ماشومانو شمیره زیاته ښایي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیې له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولی او د کمانډو ځواک لخوا د چاپو وهلو په ګډون یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې ځان د داعش ډلې غړي بولي. دا پراسې حال کې را چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره امریکایي ولسمشر د خپل پوځي قومندانانو د اختیار د پراخولو پریکړه وکړه. د اوباما انتظامیه چې د ریپبلیکن ګوند غړي پرې تور لګوي یا د وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژي نه لري، په دې لټه کې ده چې د شام او عراق نه بهر په نورو هیوادونو کې د داعش پورې اړه لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره په خپلو پلانونو کې بهتري راولي. په افغانستان کې د امریکا او نورو اتحادي ځواکونو له قومندانانو سره دا ویره ده چې د نوي افغان ځواک لپاره دا ډېره ګرانه ده چې پر یو وخت د داعش، طالبانو او حقانی شبکې له وسلوالو سره پر خپل سر وجنګیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري، خو ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې به دغه شمیره 15500 ته راکم کړي. خو پوځي چارواکي داسې ګمان کوي چې کېدای شي امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو ویستل په دې کال کې ورو کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
روزنګو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو څخه تاسو بلابل ریپورټونه هم وړاندې کیږي او ونیزي خبرونه هم تاسو اوریدلای شئ. خو اوس په سلام پښتونخوا کې د وی سندرې وخت راځي د عیسی خان په غو کې ور
مدکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د عیسا خان په غږ کې مو سندره اوریده. سلام پښتونخوا خبرونه ده. بیرته خپل ریپورټونه ته ګورو. پرون د افغانستان اجرائیه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله عبدالله هندوستان ته ورغلی و. اول ته د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د غزه د بهرنو چارو د وزیر سره ملاقات وکړ. افغان چارواکي وایي چې په دې ملاقاتونو کې په ځینو تړونونو باندې هم لاسلیک وشو او د هندوستان او افغانستان د اړیکو د لا ښه کولو په اړه باندې خبرې اترې هم وشوې. رضوان مراد تفصیل درته وایي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هندي لوري ته د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د اجرائیه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل عبدالله عبدالله له نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د هند د همکاریو په اړه مفصلې خبرې وکړې.
هند دوستان علاقه مند بود که پیشرفت جریان را بفهمند که مذاکرات
هند لیواله و چی د سولې د بهیر په لړ کې لشي به پرمختګونو خبر شي. د څلور اړخیزه غونډه پاره هم جزئیات وخته اجرایی رئیس د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې د افغانستان دریځ او شوي پرمختګونو روښانه کړل.
هندي
مشرانو له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د اجرایی ریاست ویان وایي هندي چارواکو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون له مخې به نوې ډیلې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هند په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي پوځ سره د څلورو جنگي هلیکوپترونو مرسته کړې ده. دا مجیب الرحمن رحیمی په وینا عبدالله عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې افغانستان ته د هند لخوا د تعلیمي بورسونو په اړه هم خبرې وکړې او د روغتیا او قانونو په برخه کې د هند د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان او هند چارواکو د عبدالله عبدالله او نریندرا مودی د کتنې پر مهال د دواړو هیوادونو ډیپلوماتانو ته د ویزې پرته د سفر موافقه هم لاسلیک کړه چې د اجرایی ریاست د ویان په وینا سر له سبا به عملي کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو یو د مشال ریډیو ویب سایټ نوې شکل موندله په نوې بڼه باندې تاسو رپورټونه وړاندې کوي. ویډیو هم تاسو ولته کتلی شئ او په غږ کې هم د خبرونې هلته شته دی. تاسو ورشئ مشال ریډیو ډاټ کام ته او په نوې څیره او په نوي شکل باندې وګورئ او بیا موږ ته خپل نظر راکړئ. اوس له خیبر ایجنسۍ یو رپورټ درته لرو. له خیبر ایجنسۍ د سپا قبیلی هغه خلک چې په تیرو څو کلونو کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو ته کډه شوي وو اوس د حکومت په ټینګار بیرته ستانه شوي دي. خو دوی وایي چې کله خپلو کلو سیمو ته لاړل نو ویې لیدل چې هلته تعلیمي ادارې ویجاړې شوي دي، کلینیکونه او روغتیایي خدمتونو سهولتونه نشته دی، او همداراز دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سړکونو په جوړولو او د کورونو په جوړولو کې هم ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواری نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې سپا قبیلی بې کوره شوي خلک وایي دوی هم خپلې سیمې ته ورسېدل خو هلته یې هر څه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي سهولتونه لا نه دي ورکړی شوي، او په تېرو څو کالونو کې یې په سیمه کې د بدامنۍ په وخت د سامانونو ډک کورونه لوټل شوي دي. دوی وایي باید حکومت هلته د سکولونو، هسپتالونو او بجلی او اوبو نظام د بیا بحالۍ په لړ کې ګامونه پورته کړي. د سپا قبیلی قاسم اپرید ده هم ډیر موده پس خپل کور ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وای
مو چې لاړو بجلی نظام ټول در هم بر هم ټول کمبیم غورځېدلی ترنیم غورځېدلی ما په خپل خپل کور وکاتو چې ته هم پکې د کار سای نو پرې خېټه سو مری را غورځولې وړې وو سټپلیزري وړې دي کا فریج دی او کا ای سی دی داسې د کار سې په کور کې نه پرې اکثر له کورونه چې کمره وران شوی را غورځېدلی هغه ټیرنې او ګډرې دا دایم ته وړې دي. بل کله خو چې کم سرکاري سکول نه دی هغه خو نام او نشان نشته. یخنی مو ته غټه مسله رو خلکو ته کورونو کې لکه ګرم ساتلو لپاره انتظام سره نشته، بجلی نشته رای کنه چې ته انسان نه بادي کی هغه ته د بنیادی سہولتونو ضرورت یغینه بغیر دغه باندې دل غوی مشکل دی.
او د دغه سیمې او بلتن جانولی پر دی وای په کار ده د صحت مرکزونه بحال شي
په کور ته کوم بیچو دی یا سیری په خو شاله کو کې وسره یو ډوګره هډ کوارټر هسپتال باندې خو گزارانه کیږي کنه ام لکه کمپلیټ نه ټول سہولتونه پاکیم نشته. خو بیا هم د سر سره لکه په کور دی بیچو سی سی دا فعال شي دوه بلډینګونو کې کم ډیمیج شوی
او د باړې سپاه قبیلی یو بل تن خیر محمد اپریدی زیاته کړه
بازار خپل راپور سره یې سولو گاڑی له کم دي فلحال ډېر کم دي کنه
خو بیا د باډی نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی د سپاه قبیلې په شمول د باډی د کډوالو د ستنېدو لپاره ډېر مهنت وکړ او چې اوس باډه خلاص شوه نو پرمختیایي کارونه به هم پکې شروع شي او د اوبو لپاره مې ورته د شخصي ټینکرو بندوبست کړی دی او ډېر زر به ستنو شو خلکو ته ترې اوبه ورکول پیل شي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د ځایي خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه کړای شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
رودونکو تاسو مشال ریډیو ووري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته اوس ستاسو د افغانستان د غزنی ولایت د جاغوري سیمې څخه د هغه ماشوم په اړه ریپورت درورو چې غواړي د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیون میسی سره وویني د هغه پلار د هغه لپاره د فوټبال کومې جامې چې دي د میسی کومې جامې چې دي هغه نه شوی اخیستلی نو د پلاستیک نه یې ورته داسې جامې جوړې کړې وې چې په هغې کې داسې ښکارېده لکه د میسی کوم هغه د فوټبال جامې چې دی د لوبې لپاره اغوندې لکه هغه یې چې اغوستې وي په دې اړه د فریبا ظاهر د رپورټ وروسته
د جنوري له نیمه څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو را څرګندېده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره یې له ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسی سره خپل مینه ښکاروله د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له لیونل میسی سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدی مینې او لیوالتیا په خپل میسی دې ته هڅولی چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالۍ کړي دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسی د خپل دغه ماشوم مینهوال د ژر تر ژره لیدو لیواله دی خو تر اوسه یې د لیدو د وخت او ځای په اړه پریکړه نه ده سوې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسی سره اړیکه نیولې ده ښاغلی کازمی وایي موږ پر دې کار کوو چې وګورو آیا میسی به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته ور وغواړي او یا هم شاید په درېیم هیواد کې سره وګوري تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دي ویل سوي د لیونل پلار جورج میسی د شنبه پر ورځ ویلي وو چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینهوال ته یو څه ورکړي په خپله مرتضی سره له دې چې سمې خبرې نسي کولی ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسی افغانستان ته ورسي په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیا سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي د مرتضی پلار یو بېوزلی کروندګر دی چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ژوند کوي هغه وایي له فوټبال لوبي او نامتو فوټبالر لیونل میسی سره د ده د زوی له لیوالتیا خبر وو خو دا وسې نه درلود چې هغه ته د فوټبال کمیس واخلي نو د مرتضی بل 15 کلن ورور پر شنه او سپین رنګه پلاستیک په قلم د میسی نوم ولیکه او په یوه پنچر توپ لوبې کوي فوټبال او کرکټ هغه دوه لوبې دي چې په افغانستان کې ډېر مینهوال لري
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
وایډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکړي
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د هارون باچا دغه هنري ګړې هم تاسو له مشال ریډیو څخه په مختلفو وختونو کې او همدارس د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدل شي خو اوس د یو بل هنرمند په غږ کې سندره ورو د کرن خان دی راځي چې دا سندره ورو سلام پښتونخوا ګړې به په دې سندره ختم کړو
ملار شی بیلار ولی دوست کو مشتاستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داست خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی دوست کو مشتاستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا مور ساتے پل حیا لکد خور ساتے دبو اخلاق نمونے شیرو دل پہر کے لکی ارور ساتے نفرت نو ناتن جوڑے گی ددی جنگ نو ناتن جوڑے گی انسانیت سڑی تو بزدگی ددی ظلم نو ناتن جوڑے گی دیو بلوی زار ولی پاتی دمینی لی زار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا پیندو میندو نہ دعا واخ لے دا تیاری ختم کئی رانا واخ لے دا زان جوڑ کے خدای خدمتگار پک پل خاور دا جون سا واخ لے دشمن پمنڈ کی سارولی دا غلامانو خیلی خدمتگار ولی غیبمون بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی